د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته ورسېدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي دغه هیواد کې به تطبیق پیل شي. دا 15 لک ډوزه واکسین چې د چارواکو په خبره د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. د کابل ښار په مکرویانو سیمو کې نن دوه کسان په یوه چاودنه کې ژوبل شول. د کابل امنی قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په یوه هایلکس موټر باندې د څلورو مکرویانو په سیمه کې شوې ده. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په جلال آباد کې په درېیمه ناحیه کې یوې چاودنې دوه پولیس ټپیان کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایرانی ورسپانې سره په مرکه کې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ایز امنیت بشري حقونو او د یمن د جګړې په اړه باندې خبرې کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. له دې سره د دغه خبری خپرونې خبری مسایل پای ته ورسېدل. اونیس پروګرام چمتو دی. ملالۍ بشیري کوربنه ده. نور بس دی ملالۍ جان، ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، ډېره مننه. اورېدونکو د ازادي راډیو د خپرونې تاسو ته شرغلاست وایم.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بستي پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخړم. تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړی. نن په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور او په دې ولایت کې د شوزو د حقونو او د هغوی پر وړاندې د تاو تریخوالي پر وضعیت خبري کوو. د خبرونه لومړی میلمانه مو ډاکټر فریدا ده. ډاکټر فریدا مدنی فعال ده او د شوزو د حقونو په برخه کې کار کوي. ډاکټر فریدا لمر سره همدا اوس پر لیکه ده. ډاکټر صاحب فریدا جان، تاسو ته شرغلاست وایو.
مننه. خیر مسی. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. منالي خوري او تاسو همکارانو او د ازادي راډیو ته منالو.
ډېر مننه له تاسو هم چې تاسو وخت و ایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. فریدا جان، تاسو کلمړی په دې اړه یو څه وایست چې په غزنی ولایت کې د شوزو د حقونو وضعیت څه ډول ارزوي. تاسو یو مدني فعال او د شوزو د حقونو په برخه کې همکار کوئ، نو د دغه ولایت د شوزو وضعیت، د دوی د حقونو وضعیت څه ډول ګڼي؟
د مننه. په غزنی ولایت کې د ښځو ونډه او د هغوی حقونه څنګه دي؟ داسې ده چې په غزنی ولایت کې د ښځو ونډه په دولتي ارګانو کې یا یعنې د باندې کار کولو کې شته، خو په ډېره رنګه نه ده. یعنې په هغه رنګ چې په نورو ولایتونو کې، د غزني په نورو، د افغانستان په نورو غټو غټو ولایتونو کې په رنګه ده، په هغو ده په رنګه نه ده. کوم رنګه ده؟ ځینې داسې ستونزې شته دي چې دوی نشي کولای د باندې کار وکړي، یا هم د هغوی حقونه په بشپړه توګه دوی ته ورکړل شي، خو تر پخوا نه ده ښه ده.
فریده جانی، د بشری حقونو خپلواک کمیسیون او همداراز د شوزو چارو ریاست تر راپورونو پر اساس په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه کمیسیوي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ځکه دی چې شوزي د تاوتریخوالي قضیه نه راپور کوي که وضعیت واقعا سمسوي دي او د دولت امه پوهاوی پروګرامونو نتیجه ورکړې ده؟
خدای دې چې سم پر سم نه ده عملي شوی، خو بیا هم خدای تر په خوانه ډیر څه شوی دی، ځکه چې کوم معلومات چې د تور کړل شوی دي، کوم پروګرامونه چې د لپاره نیول شوی دي، تر څو له خپل حقونو نه دفاع وکړي، هغه څه ډیر حد تاثیر کړی دی، خو سم پر سم یې تاثیر نه ده کړی. یعنی تر ډیره حد چې موږ څومره باید وختونکي هغوم نه ده شوی، خو تر په خوانه دی خدای.
ډیر مننه فرید جان. همدارس په زموږ راپورونه وایي چې په غزنی ولایت کې هغه شې چې میړونه د یا هم د میړونه یا او یا هم د کورنۍ نور نارینه غړي په جګړه کې وجل سوي دي. دوی اصلا د اقتصادي لحاظ ډیر زوف ته تللي دي او اړ سوي دي چې یا هم خیرات ټول کړي ځکه چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. او د دې لامل دا دی چې ډیری ښځې لوستې نه دي او نه هم حرفوي زده کړې لري. نو تاسو که په دې برخه کې یو څه معلومات زموږ اورېدونکو ته ورکړئ چې د ښځو د اقتصادي برخې په ښه کېدو کې څه ډول پروګرامونه عملي کېدای سي چې په دغسې صورت کې چې جګړه هم روانه ده امنیت خراب دی ښځې څنګه کولای سي چې د خپلې کورنۍ په اقتصادي توګه مرسته وکړای سي؟
بله وستا متاسفانه غزنی ولایت کې د جګړو له امله ډېرې ښځې کونډې ډېری یتیمانې شوي دي او اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده. او دوی ته ډېری داسې چې همداسې څنګه چې تاسو وویل خیراتونو ته په بازارونو کې عرض شوي دي او اقتصادي وضعیت ښه کېدا لپاره کوم کار هم تر ډېره حده نه ده ورته شوی د دوی لپاره. او نه هم دوی ته د اجازه د دوی ورکړل شوې ده چې دوی خپله د خپل اقتصادي وضعیت ښه کولو لپاره د باندې کار وکړي. او د دې لپاره باید پروګرامونه ونیول شي چې تر څو دولتي ارګانونه دوی ته باید ښه داسې پروګرامونه یا مرستې ورسره وکړي چې دوی تر څو کولای شي خپل هغه اقتصادي وضعیت ښه کړي. یا هم د دې لپاره ځکه چې داسې ستونزې دي په افغانستان کې دوی ته مثلا کورني مشکلات لري چې د باندې کار کولو اجازه نه لري. یا هم ځکه چې دا زموږ هېواد چې دی یو صنعتي ټولنه ده او دوی ته دې تر ډېره حده اجازه نه ورکوي چې د باندې کار وکړي. او بل داسې اعتماد دوی ته اعتبار نه ده ورکړل شوی او بیره لري. یعنی دوی ته باید داسې یو ذهنیت جوړ شوی وای چې ورته نه ده جوړ شوی تر څو خپلو خویندو او میندو ته اجازه ورکړي چې تر څو د باندې کار وکړي او یوه مسؤله فضا ورته برابره کړي. چې متاسفانه تر اوسه په غزني کې داسې یوه فضا دوی ته نه ده برابره شوې چې دوی وکولای شي خپله د باندې تر ډېره حده پورې یعنی نه ده ورته برابره شوې چې د باندې کار وکړي.
ښه ډاکټر صاحب فریده، که تاسو په دې اړه موږ ته یو څه ووایاست چې په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د ښځو د حضور په اړه څه فکر کوئ؟ آیا په دغه ولایت کې ښځو ته زیاته موقع ورکول سوی ده چې په دولت کې کار وکړي او وظیفې ترلاسه کړي؟ که اوس هم وضعیت ښه نه دی او ښځې اوس هم له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دي چې په دولت کې وظیفه ومومي؟
بله هو په غزنی کې متاسفانه چې تر ډېره حده ښځې په د باندې کار نه کوي خو په پخوا په پرتله ښه دي. یعنی که کار کوي هم په مقیدو ځایونو کې کار کوي. په نظام کې دوی کم کار کوي. په دولتي موسساتو کې وزیرې په رنګه نه ده ځکه چې مسؤله فضا دوی ته نه ده جوړه شوې تر اوسه چې دوی وکولای شي هلته کار وکړي. ډېری کومې ښځې چې د کور نه د باندې کار کوي هغوی ډېری معمولا په معرفو تعلیم باندې بوختې دي په صحت کې. خو په نورو بخشونو کې یې وزیر ډېر کم رنګه ده او د دې علت هم دا ده چې داسې فضا نه ده دوی ته معینه شوې. امنیت یې نه دی نیول شوی چې دوی کاري فضا ولري او کاري ساحه ورته برابر وي تر څو دوی هلته کار وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. په زموږ د راپورونو له مخې چې موږ راپورونه ورکړي دي او د غزنی ولایت څخه ویل کېږي چې په غزنی کې ډیری مدني فعالان، قومي مشران او مخور په دغه ښار کې د امنیتي کړۍ د راتنګېدو او ناامنیو له امله د غزنی پرېښودو ته اړ سوي دي او یا هم له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سوي دي چې دوی اړ سوي چې باید خپل فعالیت ودروي. نو تاسو د یوې مدني فعالې په اړه څه ډول اندېښنې لري د امنیتي ستونزو له کبله؟
بلې په غزنی کې ډېر داسې فضا مثلا دوی ته نه ده برابره. امنیتي چې وضعیت یې ښه نه ده چې دوی تر څو وکولای شي په هغه خپلو ساحو کې کار وکړي. امنیتي غیر سوي ده. دغه څه امنیت دې ته نه دی نیول شوی، د دې لپاره یعنی ډېر اندېښنې شته دي چې دوی به دا خپل کار ډېری تر کړم دي او ډېری اوس هم ورته اړ دي چې دا خپلې وظیفې او دندې پرېږدي او کار کوي، ځکه چې یو امنیتي وضعیت خراب ده او بل دوی ته د دې صحت نه دی ورته جوړه، امنیت د کار کولو سردا نه دی ورته جوړه شوې او ډېری هم اخطارونه له مختلفو منابعو څخه ویني ښځې چې بغیر له کورنیونه چې دوی ته اجازه نه ورکوي، نورې مختلفې منابع دي چې دوی ته ډول ډول اخطارونه ورکوي او دوی ته ورکوي چې دوی خپلې دندې او خپل کورونه پرېږدي.
ډېره مننه فریده جانې، که په دې اړه یو څه راته ووایه. ستاسو په ولایت کې چې غزنی ولایت دی، د په ښوونځیو کې د نجونو د شمیر یا داسې چې ارقام خو نه غواړو درڅخه، د دوی د حضور په اړه که راته ووایاست چې آیا اوس د خلکو فکر یو څه بدل سوی دی او آیا خلک د نجونو د پرمختګ په اړه باندې هڅه کوي چې خپلې لوڼې و ښوونځي ته ولیږي او د خپلې ټولنې د پرمختګ په خاطر باندې چې دوی باید ښځینه ډاکټرانی ولري، ښځینه ښوونکي ولري، آیا دوی هڅه کوي چې د دوی لوڼې ښوونځیو ته ولاړې سي او هغوی زده کړې وکړي؟
هو تر دې راهته عمل پوهاوی ډېر سوی دی او د خلکو روښانفکري ډېره سوې ده او دوی اوس ډېر هڅه کوي په غزني ولایت کې، تر څو البت په ښار کې یې تر څو خپلې خویندې او لوڼې ولېږي مکتبونو ته تر څو درسونه وایي، ځکه چې اوس عامه پوهاوی دلته په غزني ولایت کې ډېر شوی ده، خو په متاسفانه په کلیو او ولسوالیو کې تر اوسه کوم عامه پوهاوی دې ته صورت نه دی نیولی او اوس هم نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼې میندې ولېږي تر څو مکتبونو ته دوی درسونه ووایي.
ډاکټر صاحب فریده، که تاسو په دې اړه موږ ته ووایاست چې آیا د داسې مواردو سره مخامخ سوي یاست چې مشخصا تاسو لیدلی وي چې خلک هڅې کوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي، پر دې سربیره چې له بېلابېلو ستونزو سره چې پکښې امنیت هم راځي ورسره مخامخ دي، نو داسې کوم مثال ستاسو فکر ته راځي؟
هو بالکل، باوجود چې موږ دلته شاهدین یو د دې موضوع چې د ښځو ته مثلا امنیتي فضا نه ده برابره شوې، امنیت نشته او په ډېری ساحو کې دوی د جنسي دورونو سره مخامخ کېږي، خو بیا هم زموږ د غزني ډېری داسې خلک شته دي چې دوی کوښښ کوي بعد په داسې حال کې چې دلته امنیت نشته، صحیح امنیت د دوی لپاره نشته، خو بیا هم کوښښ کوي د کلیو نه ډېری داسې خلک، زه خپله شاهده وم چې راغلي دي کلیو نه د دې لپاره چې لوڼې او خویندې دلته درس ووایي او په دې ساحه کې کار وکړي.
او که د ښځو روغتیایي خدماتو د لاسرسي په اړه که یو څه راته ووایاست چې په ستاسو په ولایت کې څومره دغه اسانتیا رامنځته سوې ده چې ښځې اوس کولای سي روغتونونو ته ولاړې سي یا روغتیایي خدمات ترلاسه کړي، آیا فکر کوي چې په کلیو او بانډو کې وضعیت تر ښارونو خراب دی او که ښارونه او کلي یو ډول ستونزه لري؟
نه په توپیر سره بالکل چې د دوی او د ښار او د کلیو وضعیت توپیر کوي، ځکه چې هلته په ښارونو کې دلته لږ عمره اسانتیاوې شته ښځو ته چې دوی وکولای شي کار وکړي، خو متاسفانه په کلیو کې موږ هغوی ته دومره اسانتیاوې او کاري فضا نه وینو چې دوی وکولای شي چې هلته کار وکړي یا مثلا صحي خدمات هغوی ته عرضه کړي، ځکه چې کلیو کې ډېری کوم صحي کارکوونکي چې کلیلي دي له هغه ځکه نه بېرته راشړل شوي دي او یا هم چې هلته اوسېږي په ډېرو اختارونو سره مخامخ شوي دي، د امنیتي غیر صحي غیر سالم امنیتي وضعیت یې هلته، ځکه چې جګړې دي نه شي کولای، کومه ښځه هلته دوره نه شي کولای تر څو لاړ شي او دې ښځو لپاره صحي خدمات یې رایه کړي، باوجود چې دولت دوی ته لوړ معاشونه هم ټاکلي دي خو تر ډېره حده هغوی هلته څوک زړه نه شي ښه کولای چې لاړ شي او د ښځو لپاره صحي خدمات یې رایه کړي.
شه ډیر مننه چې تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. بل پښتنه مې دغه ده چې په شونځي کې د شذینه شونکو ستونزې ته اشاره وکړو چې آیا په غزنی ولایت کې هم دا ستونزه سته؟ ځکه چې د نور ولایتونو څخه زموږ راپورونه وایي چې په شونځي کې شذینه شونکې نسته، نو تر ډیره پورې نجونې د همدې ستونزې له کبله له شونځیو څخه راګرځول کیږي. آیا دا ستونزه ستاسو په ولایت کې هم سته، تاسو سره مخامخ شوي یاست؟
هو بالکل، په غزنی ولایت کې هم د ښځینه ښوونکو شمیر کم ده، بالخصوص په داسې ساحو کې چې هلته خلک روښان فکره هم نه دي، خپلې نجونې غیر له هغه نه هم نه پرېږدي. د یوه بانه دي ته دا نیسي چې نجونې مکتب ته تللې نه دي، چې دلته مثلا ښځینه ښوونکي نه شته. له همدې کبله د ښځینه ښوونکو له کمبود سره د غزنی ولایت هم
ډاکټر صاحب فریدا، ستاسو د ګډون څخه ډیر مننه چې په دې برنامه کې مو له موږ سره خبرې وکړې او زموږ اوریدونکو ته مو د خپل ولایت په اړه بیلابیلو موضوعاتو باندې معلومات ورکړل. ستاسو د وخت څخه ډیر زیاته مننه. اوریدونکو، اوس هم زموږ بلې میلمنې ته ورځو. تاسو د ازادي راډیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بس دی پروګرام اوري چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. زه ملالۍ بشیر یم او زما همکار شفیق عیار تخنیکی چاري پر مخ وړي. د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی سها همراز ده چې همدا اوس له موږ سره پر لیکه ده. دا مدني فعاله ده او له دې سره به د غزنی ولایت په اړه خبرو ته دوام ورکوو. اغلی سها، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام علیکم، سها اولاد سم یکله شهروندان ولایت غزنی.
ډیره مننه سهجانې چې تاسو وخت و ایست او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون ته راغلاست. د غزنی ولایت په اړه که ز تاسو څخه پښتنه وکړم چې د امنیتي لحاظ تاسو د دغه ولایت وضعیت څنګه ارزوي، په ځانګړې توګه د شوزو د حقونو په برخه کې؟
فارسی خبر کوم مشکل نه ده؟
بله، و هیڅ خبر نه ده. تاسو کولای شئ چې ما ته په فارسی باندې جواب وایست؟ مهرباني.
بسیار خوب، شما مشه یک دفعه سوالتونه ایت که دیگه متکرر کنید؟
ما غوښتل چې لومړی ستاس د ولایت امنیتی وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو واوري چې د شوزو لپاره په دغه ولایت کې امنیتی وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟
وضعیت امنیتی غزنی در عموم از افغانستان و بخصوص ولایت غزنی ای خبر کله یم معلوم دار است که وضعیت امنیتی روز به روز خطرناک شده میره. وضعیت امنیتی خوبتر نیست، حتی به توقع کوچی برسه که به توقع آن است، و به خاطر خانم ها در جای مثلا بسته دولتی باشه، ارگان دولتی باشه، از لحاظ امنی امنیت کسی یگانه تهدید برای امنی خانم ها طبقه آن است که نمیتونن وظیفه خود در ارگان دولتی به صورت دل جمع آزادانه اجرا بکنه.
مننه سهجانې. زه به یو بل پښتنه داسې وکم چې یو څو میاشتې مخکې، چند ماه پیش، در ولایت غزنی ما یک راپور داشتیم که یک کارمند وزارت داخله در ولایت غزنی که فاطمه نام داشت، 23 ساله بود، کشته شده بود، ربوده شده بود، اول ربوده شده بود، باز در ولسوالی اندر حالت د دې مړی موندل شوی وو. نو دا د شذینه کارکونکو لپاره چې د پولیسو په بخش کې کار کوي یا د امنیت په برخه کې کار کوي، چې دا یو ډیر مهمه برخه ده د شذو لپاره چې دوی باید په دې برخه کې هم فعال وي. تاسو څه فکر کوئ چې د امنیت په برخه کې د شذینه کارکونکو امنیت او د دوی ژوند له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
والا قضیه فاطمه جان ما د جریان بده ما ته خبره شنیدم د صفات اجتماعي کې د پالیزیک وظیفه رسمي داشته ک فعال مدنیم بوده زیات یک دختر فعالم بوده و یعنی از طریق یوازې نتی تهدید های نامشروع که تهدید برشان می شده که از طریق تلفنی صوتی و یا بعض وسایل دیگر برشان تهدید می شد خبرشان زیاد که دسته غمانگیز بود کل ما را شوکه ساخت بخص همی طبقه اوناس که اکثریت طبقه اوناس اگر می خواستم که در ارگان های دولتی یوازی بگیرن باور کنن که منصرف شدن یعنی جراتی را نتانستن که دیگر برن در مثل فاطمه جان رو در بعض جایی که تو وظیفه اجرا میکرد دختر های دیگر اجرا کنه این می یک پوینت منفی است به طبقه اوناس بخاطر که از طرف وزیر نتیم برش تهدید بود و یعنی جانش به هوت تهدید پوشی بود که جان خودم از دست داده که گناهی چی بود مثلا خو یک فعال مدنی بود وظیفه خود اجرا میداد اجرا میکرد دیگه امی وظیفه خود سرمرد و کار که سرمرد زن مسلمان فرد است اون در چوکات شرعی البته تا جایی که ما معلومات داشتم تو کارش مثلا کار غیر قانونی نبود دیگه نمیفهم که چرا تو میکنن بار کنن یک پوینت منفی است یک تهدید به دیگه طبقه اوناست که دل گرفته نمیتونن که برن کار کنن امیال بخش زندر ولایت غزنی خالی شده باید میکنن 100 سال باید از طبقه اوناست و بخش زندر بوده بخطر که بخش زندر بر کل معلومدار است طبقه زنان باشه امیاله بار کنه کسی دل گرفته نمیتونه که در بخش جندر در مو پست خدا شالیس کنه و یا اپلای کنه و پست خدا چی کنه دیگه وضع امنیتی غزنی واقعا که روز بروز خیمتر شده میره چندان وضع امنیتی خوب نیست و امی وضع امنیتی سبب نشده که طبقه اوناس از وظیفایی که در ارگان دولتی است پسمان باشن
ډیر مننه سها جان چې تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي پر مدني فعالانو په دې ورستوي کې حمله زیاتې سوي دي همدارس په غزنی ولایت کې په دې ورستوي کې یو خبريال هم ووجل سو په ځانګړې توګه د شوتو اندیشنې ک تاسو موږ ته وایئ چې زنان چې قسم یعنی یو اندیشنه لري په دې اړه چې د دوی امنیت په خطر کې دی
والا امو خبرنگار که ترور کردن زجیریان هم آگاه استم دیگه مثلا در کسی که فعال مدنی باشه هم زیر تحضیز از کسی که جورنالیست خبرنگار باشه هم زیر تحضیز از کسی که در ارگان های دولتی کار کنه هم زیر تحضیز از بوده آدم همی طبقه اونا خوبخی یک طرف هم یک طبقه زکور رو بخی در شکر کرده که حالا ما بالاخره در این وطن چی کار کنم اگر کار کنم بعضی توتیه ها میایی که گفتم ایشه که بجز زنی معارف و صحت که کار گرفته نمیشه دیگه کلگی زیر مثلا عمله و تهدید مقرر میگیره چرا آخر گناه ما چی است ما یعنی جامعه ما بر قسم نفر ضرورت داره چی ارگان های دولتی باشه چی صحت باشه چی معارف باشه چی خبرنگار باشه جامعه خود تجور نمیشه مثلا یک کشور تجور نمیشه که دو بخش کار نگیری دو ارگان دولتی رو و دیگرانش مورد عمله و ترور و تهدید خود قرار بتن و یکانه نظر ما می است که دست به دست هم داده از این کارهای منفیگرات دور باشیم و دیگه از این تهدید چیزی دست بکشیم دیگه بارم کمی افغانستان ما یک افغانستان خوب بهتر هر جور شده و ما کوشش کنیم همی افغانستان خود جور کنیم صلح بیایه دیگه فکر نکنم که صلح دایی حالت اکسلان است کدام نتیجه خوب بتا
مننه زموږ مخکنی میلمنی د په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور یو څه خپل نظر وړاندې کړ دوی وویل چې په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د شوزو حضور لږ څه سمسوي دی په نسبی ډول آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
سال تنه درست نگرستم میگشن
خب هم مهمان ما که پیش در همی برنامه آمده بودند اونا گفتند که در ولایت غزنی حضور زنان در ادارات دولتی یک ذره نسبتا خوب شده به سالای پیش آیا شما همین موافق هستین؟
بله بله موافق هستم. بخاطر که بعض ارگان دولتی از اوقاف هست دیگه شاروالی مستوفیت اینجا هست که در حدود 50% خانه اگنه در قانون مجموع خفیفتی فیزی باید باشه، اما فلان 30% رنگ و رونق گرفته همی سهم زنان در ارگان دولتی.
خب شما گفتین که در بخش جندر زنان کار نمی کنند یا کم هستند. برای حل این موضوع شما چی پیشنهادات دارین؟
پیشنهاد ما خویی است که بخش جندر خمالم دار است، از نامش پیداست بخش جندر، باید امیال بخش جندر ما که است خالی است. در بخش جندر از نامش پیداست که از طبقه اوناز باید گرفته شد. تا فلان خو یک شخص بوده کال او فلان نیست، بس شم خالی است دیگه، اینمی وضعی امنیتی است که از دل گرفته نمیتونه بخش جندر خود اپلای کنه. شاید هم کده باشه اما بس داده ندرفته کن.
خب آیا تاسی سهجانی مشتویلی سی چې د غزنی ولایت د شوزو ژغ آیا د سولې په بهیر کې ستاسو په فکر شامل سوی دی کنه؟ آیا شما فکر میکنین که صدای زنان غزنی در پروسه صلح شامل شده یا نه؟
بله بله شامل شده.
خب آیا شما در جریان هستین که در مورد این که پروسه صلح شروع شد و یک لوی جرگه هم دایر شد، از ولایت غزنی آیا فکر میکنین که کافی تعداد زنان در همان جای سهم داشتند و شما چقدر در این بحث ها سهم داشتید و کدام تاسی کومی اندیشنی لري په دې اړه چې د شوزو د حقونو په برخه کې وي؟
از نظر ما خو در پروسه صلح باید صلح همگانی است، از مرد و زن نیست. مثلا که بر یک اتداد به طبقه و ذکر ملحق شد و به طبقه و نصف ملحق نشد. این همگانی است، صلح از زن و مرد است، از کشور ما است، باید کلگی سهم بگیره به طور مساویانه 50-50. و بخاطر که بعض مشکلات ها است که آدم دل گرفته نمیتونه، شاید اکثریت خانم ها شاید در پروسه صلح سهیم شده باشه اما کلشون گفته نمیتونه.
ډیر زیاته مننه سها هم راز صاحب چې تاسو له غزنی ولایت څخه زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د نور بست یا شکست سکوت خبرونه واورید چې په دې برخه کې زموږ دوی میلمنه ډاکټره فریده او اغلی سها هم راز صاحب له غزنی ولایت څخه دواړو له موږ سره ګډون وکړ او په دغه ولایت کې د شوزو د حقونو د وضعیت په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور او همدارس د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وضعیت له تاسو معلومات شریک کړل. د نور بستې خبرونی پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. راتلونکي اونۍ به بیا له تاسو سره يم. خدای مو ملسه.
درگو بلا واخلما جانان زما ود زکرار راشا مهربان زما
ود زکرار راشا مهربان زما راشا زما دسینه گلشن
سپینا خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکت سترگو تور دسپینو میس کی وینا وجانا نسما قرار راشا مہربان زما
ساد استر کو بلا واخل ما جانا نا زما واد زنا قرار راشا مہربان زما
ساد استر کو بلا